سهار لس بجې سپې د خبرونه تر یولسو بجو ده چې 219 پروګرامونه هم پکې ځای لري. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د غور امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو یوه حمله پر شاته تمبولې ده. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. او د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان د دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په قربتوب د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسده ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخته پورې جریان درلود. د دې ولایت امنیه قومندان غلام مصطفی محسنی ازادي رادیو سره خبرو کې پیښ تایید کړه، خو په دغه وسلوال حمله کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښتو تلفات په اړه نه خبري وشوه. نوموړي زیاته کړه چې اوس په سیمه کې جګړه درېدلې او وسلوال مخالفین پر شا تمبولې دي. پر همدې مهال په سیمه کې یوې دولتي سرچینې د نوم نشودل په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دغه نشته کې 40 وسلوال مخالفین او 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهال په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د سیشن به تر ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي نامنوی د هیواد په ختیځ کې شاوخوا 40,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړي دي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیالي مقدسی معراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غنیخیر پولیسوالی کې د 10,000 شاوخوا ماشومان تر رسیدګي نشو کولای، متاسفانه غوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او نورستان کې 3,500 په کمدیش کې پاتې کیږي، او همدارنګ د کونړ په چپدره او مروره کې 10,000 ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار ولایت چارواکو د سیمې له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د پولیو واکسین په تطبیق له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنوجن کې برید درې کسان وژل او لشت لږ شپاړس نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په دارلمان سیمه کې د لوی سرنولۍ پر یو بس موټر وسو چې مامورین یې کورن ته رسول. تېره دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی سرنولۍ پر یو موټر دغسې حمله سوی وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل پرونی برید د یو ځنوجن کې لخوا چې پلې روانو سوی دی. وسلوال طالبانو د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سره په جدال بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغاني 15 پله، یو یورو 15 افغاني 55 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 25 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 80 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني 40 پله او زر پاکستانی کلداري 1515 افغاني. بیا هم شرغلست. د سعودي عربستان بادشاه ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په قربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر نن اعلان وکړ چې شهزاده بینی نائب په دوه خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې دی چې د خلیج د همکاري شورا د شپږ غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د میرلند په کیمپ ډیوډ کې جوړه سي. امریکای چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پوځي همکاري راڅرخي. دی وایي د تهران پر اټومي پروګرام د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقه د سوریه پر بحران او په یمن کې پر روان وضعیت په هم خبرې وکړي. عراقی چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ 12 کسان وژل شوي دي. د پولیسو او روغتونونو مسؤلین وایي چې تر ټولو خونړۍ حمله په تارمیا ښار کې د یوې پوځي پوستې مخې ته موټر بم چاودنه وه چې پکښې 15 کسان وژل شول او 10 نور یې ټپیان کړل. د تاجي ښار په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه هم یو موټر بم چاودنه وسوه چې درې ملکي کسان یې وژل او 8 نور یې ټپیان کړل. تارمیا او تاجي د بغداد په 50 او 30 کیلومتر کې پراته ښارونه دي. همدارس چارواکي وایي درې نور کسان په بغداد کې په دوو نورو حملو کې وژل شول. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یادایش د وسلوال ترمنځ نشته پرون هم روانې وي. چارواکي وای په فلوجا شار کې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي درې کسان هغه محل وجل سول چې وسلوالو لمخې پرام خلګو ډزې پیل کړي. همداراز د عراق یو پوځي مقام ویلي لږ لږ درې کسان په فلوجا شار کې هغه محل وجل سول چې و انتحاري برید کوونکي خپل موټر چې په چاډیدونکو موادو بارو د دولتي سرتیرو د لیکو په منځ کې والوزاوه. چارواکي وای د داعش لږ لږ 15 وسلوال د انبار ولایت مرکز رمادي ته نږدې په ګارمانی میسمه کې د پوزي عملیات په ترڅ کې وجل سوي دي. مراکش وای یو اپ من پیش پارس دبل لوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغانو پر ضد ائتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په لوتکو ضد توندې تروشتل کې دوه ورسته اورکه سوي ده. د مراکش شاهي وسلوالو ځاکونو د اعلان سهار وختي وکړ خو د لوتکه ضد کارول سي وسلې باندې مشخصه نکړه. دا پیښه 13 ورځ پر سیمه ایز وخت مازیګر 14 بجې هغه وخت سوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف فروم په یمن کې د ایران په لوي شیا حوثی یاغانو پر ضد خپل هوایي عملیاتو ته ادامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یاغانو او متحدانو یې ویلي دوی به د امریکا په ملاتړ د اوربن پلان ته مثبت ځواب ووایي. سعودي عربستان سره له سبا 15 ورځنۍ اوربن اعلان کړی. ملګری ملتونه وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په یمن کې د شخړې له کبله څه باندې 1400 کسان وژل سوي دي. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دا ماتم د هو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي شارګوټي کومانو فیکي له وسلوالو سره په جګړه کې ووجل سول. په دغه هیواد کې بیرغونه نیمه ځوړندې د غرض د سپورت او سیاسي غونډو پروګرامونه لغوه شوی دي. د مقدونیا ولسمشر جوب ایوانو پولی په د جګړه کې چې د کاوساو او سربیا پولی ته چیرمه پراته شارګوټي کې د شمې فورس پیل سو سوارلس مشکوک وسلوال هم وجل سوی دي. د په خبره وسلوال کسان سخت دریزي او مجرمان و چې د پام وړ پوځي روزنه یې تر لاسه کړې و. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وای په اوکرين کې لا هم رښتنی اوربند نه دی ټینګ سوی. میرمن میرکل دا وښتنه په داسې حال کوي چې د لویدیز او روسیې ترمنځ د اوکرين د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرمن میرکل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې وزل بیا له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني وباله.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Da wai da Krimia jinatkarana ilhak chi la nariwal qawaninu par sargadawana ki tarsar su aw da Ukraine pa khatis ki fawji iqdamat wuz mush par hamkari khwara nawad aghez wakad zaka mush da iqdam da Europa da solayz nazam la para yow gash kano. Mirman میرکل د اوکرين په خطیز کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس په لوبې بیلتنپال له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکرين د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي. ولسمشر پوتین کڅه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي خو د هغه کړکیچ یادونه هم وکړه چې د اوکرين له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامسته سوي دی. د خبرونو پای
پاپونسان کې د سحر لس بجې او اته د خېسوې تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. افغان حکومت وايي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري.
کوم وخت مو د افغانستان د فضا کنټرول د اساس په ناتو ته خپل مور ودې ته نور ډېر انشافي پلانونه هم لرو.
په نګرهار کې د کرکټ تمریناتي سیالي روان دي.
د یو شلو بغاړو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې تر سره کیږي چې نن دویمه لوبه ده.
په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت د هغې سرخیل وته کې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دې خپرونې کې اورېدلی سئ. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د سشیا اچار
د ګوري اچار ایګي او شادیان د لوګي له مجبوریت پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک اداره هغه اندیشنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د امریکا لخوا د هوایي حریم د کنټرول تر سپارلو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. د دغه ادارې مرستیال ازادي رادیو ته ویل افغانستان اوس دا وړتیا لري چې خپل هوایي حریم کنټرول کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې چارواکي وایي دې ته پوره تیاری لري چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل په ټاکلې مودې به له امریکا او ناټو څخه افغانستان ته د هوایي حریم چارې ور وسپارل شي او په دې برخه کې افغانستان هیڅ ستونزه نه لري.
کوم وخت چې موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اساف او ناټو څخه اخلو، موږ د نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو چې دغه پر اساس باندې به اول افغانستان خپل د فضا حاکمیت اخلي، دوهم افغانان ظرفیت په دې برخه کې جوړېږي، او دریم موږ به تقریبا پر دې باندې نور انکشافي پلانونه هم لرو چې دغه جهوز هم د عایداتو یو ډېره شمن بده او په آینده کې موږ دا بخش نور هم پیاوړی کړو چې وکولی شو نور عایدات د دې بخش نه لاسته راوړو.
ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د چارو د بودیجې د تمویل لپاره د انګلستان، امریکا، اماراتو، جرمنی او هند شپږو معتبرو شرکتونو وړاندیز کړی، خو د یوه کال بودیجه به د جاپان له لوري ورکړ شي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې به له امریکې سره د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول د قرارداد موده پای ته ورسیږي. ویل کېږي چې د دغه قرارداد په ختمېدو سره به د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان شي. د هوایي چلند ادارې مرستیال په داسې حال کې چې دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي وایي چې اوسمهال افغان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د هوایي ترافیک د هرې الوتنې ټکس له $400 څخه $500 ته لوړ کړی چې کلنی عاید به یې له $15 میلیونو څخه $50 میلیونو ته لوړ شي. په همدې حال کې دوایي چلند یو شمېر کارپوهان بیا دې مسئلې ته چندانې خوشبینه نه دي او وایي کله چې امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي حریم واګې افغان حکومت ته وسپاري نو د دغه هیواد فضا به خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي. کپتان سید مهدی سیدی وایي چې باید افغان حکومت د خپلو مسلکي کسانو د ظرفیت په لوړولو سره د هوایي کنټرول چارې سنبال کړي، کنه نو له سختو ستونزو سره به مخ شي.
پیشنهاد ما به حکومت تمیز کې
حکومت زموږ وړاندیز دا دی چې له یو پلوه باید د افرادو د روزلو او د ظرفیت لوړولو لپاره خپل ځانګړی پلان ولري. په دې برخه کې باید یا له نړیوالو مرستو یا له خپلو امکاناتو په څو تیرو کلونو کې کار اخیستی وای. خو بله لارې دا ده چې ځینې ډونرونه سته چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي.
که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مرستیال وایي چې د دغه هیواد د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ناڅه تجهیزات په واک کې لري، خو یو شمېر د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې بیا هم افغانستان په دې برخه کې په لوړه سویه مسلکي کسانو او تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي.
و مردل چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. په کابل کې نن ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پر احتمالي سفر او نورو مسایلو تبصرې خبرې کړې دي. اسدالله لودین دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې د نورو مسایلو ترڅنګ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف احتمالي سفر او د وروستیو نامنیو په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. ملیار من خپلواکی ورسپانی په لومړی مخ کې په غټ ټکو لیکلی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به سبا د کابینې له یو شمېر غړو سره کابل ته راشي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د دې سفر هدف دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې دا مهال امنیتي ځواکونه طالبانو ته د ماتې ورکولو په حال کې دي او دې کار پاکستان سخت اندېښمن کړی دی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د همدې ناامنیو په اړه د ولسمشر غنی پر پرونیو خبرو تبصره کړې او لیکلی دي چې ولسمشر اوسنۍ جګړه تحمل شوې بولي، خو د لیکوال په خبره ولسمشر د کوم لوري نوم نه اخلي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې اوس ولسمشر غنی د افغانستان د جګړې له واقعیت خبر شوی او ورته معلومه شوې چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو احتمالي پایل افغان امنیتي ځواکونه غافلګیره کړل او هماغه و چې ناامنیو زور واخیست. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین د کورنیو امنیتي ځواکونو په وړاندې نشي ټینګېدای. په سرمقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو د بادغیس د جوان ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس له دفاعي حالاته يرغلیس حالت ته راغلي او د هیواد د دفاع او کنټرول چارې پر مخ بیايي. او په پای کې چراغ ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې روانو ناامنیو ته په کتو باید د سولې په اړه روانې خبرې او هڅې روښانه شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د افغان حکومت سیاست کله احساساتي او کله هم عاطفي شي، خو سپارښتنه کوي چې حکومت باید له هرې مسالې سره په سړه سینه چلند وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې سوله هغه مهال راتلای شي چې امریکا په دې برخه کې د زړه له تاله کار وکړي او د طالبانو په شرطونو هم غور وشي.
په ننګرهار کې د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ تمریناتي سیالي روانې دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري دغه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له تیرې اونۍ راهیسې د ننګرهار د غازی امان الله خان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې تمریناتي سیالۍ پیل کړې چې اوس هم روانې دي. د کرکټ د ملي لوبډلې منیجر شراغه همکار ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو لپاره تمرینات دي.
د یوش لوبغالو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي چې نن دویمه لوبه ده. په دغه یوش لوبغالو کې به دوی ګوري چې مثلا ځینې لوبغالي چې مخکې ډېر وخت د لوبډلې سره نه وو سره یوځای شوي دي، دا اوسنی حالات د لوبې څنګه ده، فټنس څنګه ده، دې ته چمتو دی کنه چې پر روان سکاټلند سیالۍ کې برخه واخلي. خاصه موخه هم دغه ده چې هغه لوبغاړي وګوري چې ډېر وخت بهر پاتې شوي دي، اوس بیرته لوبډلې ته راستانې شوي دي.
نوموړی وایي له دې تمریني سیالیو له لارې به هغه لوبغاړي انتخاب کړي چې ښه لوبې کړي وي. همکار وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او تمه لري چې د تیر په څیر د لوی وچو څلور ورځنیو سیالیو اتلولي خپله کړي.
چیرته مونږ دغه انټر کانټینینټل سیالۍ وګټلې، د دې پایلو به مونږ ګټل، نو مونږ به بیا د لسو مکمل عضویت لرونکي هیوادونه چې دي د هغوی لاندې دوه پر جدول کې چې رینکینګ کې لاندې دوه ملکونه وي ټیسټ، نو هغوی سره به ټیسټ سیالۍ ترسره کوو. که چیرته مونږ یو هیواد ته هم شکست ورکړو په هغه ټیسټ سیالۍ کې، نو بیا مونږ ټیسټ سټیټس اخیستی شو. نو انشاءالله لوبډله چمتو ده او ډېر په یو ستر مورال سره به مونږ په دغه سیالۍ کې برخه اخلو. انشاءالله ګټه به د افغانستان وي.
د انټر کانټینینټل یا د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ هر دوه کال وروسته ترسره کیږي چې د 2012 کال د دسمبر په څلورمه افغانستان د دې سیالیو اتلولي خپل کړی و. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره په پام کې ده چې د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړی لوبه سکاټلند لوبډلې سره د جون د میاشتې په دویمه نیټه ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته ورجئ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام تر او بجو وروسته پر همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. په خوست کې ځینې سیاسي شنونکي او د مدني ټولنې غړي وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ په دې هیواد کې د حالاتو د کړکېچن کېدو، د ناامنیو د زیاتېدو او په حکومتي ادارو کې د انارشي سبب سوي دي. نجیب الله الخیل له سیمې رپورټ را لېږلی.
په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د ناامنیو د ډېرېدو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوي دي. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځان په حکومتي ادارو کې انرشی او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکاري شورا مشر سخی جان سرحدي آزادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه د خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر وکړي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نویو والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په اندېښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا د اوس بیا له دندې ګوښه شو.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځنډ د نورو اغېزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
په اوسنۍ زماني مقطع کې خوست په ډېر مهم حساس پړاو کې واقع دی. دلته امنیتي حالات د یوې ورځې بلې ته مخ په خرابېدو روان دي. همدارنګه په انارشۍ او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوی موږ امیدوار یو چې د وسیته د خاتمی ورکولو لپاره افغان دولت لاس په کار شي او د خوست لپاره داسې یو مشرتبه وټاکل شي تر څو وکول شي په خوست کې اساسي قانون تطبیق کړي، عدالت تامین کړي.
مدني فعال محمد ولی شاه مرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتبه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نوی کېږي، کدرونه هم باید نوي شي. ازمیلي کدرونه چې نتیجه یې نه وي ورکړي، هغه باید صحنه نه وتلي، نه هغې تجربو نه په استفادې باید کور وشي. داسې خلک باید ارمانځته شي چې خلکو په منځ کې وي، خلکو یې مان نرجک شوي وي، خلکو یې پوره کور وکړي، نه داسې چې تړلي دروزو تر شو حکومت کې.
د یادونې وړ ده، د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غني د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالعبدالله د حکومت د اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا او نیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت د دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
بصیر خان له زابل په خپل پیغام کې لیکلي، ولسمشر غنی باید د زابل لپاره والی ژر معرفي کړي، ځکه په دې ولایت کې بیکاري زیاته ده. محمد شاه له هلمند، افغان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې جوړ سي، دوی د پاکستان په خوله نه کوي، ځکه دغه هیواد دوه مخي سیاست لري. رحمت الله لیکلي چې د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې ښوونځي ششینه لري، د پوهنې وزارت یې د زده کوونکو دغه ستونزه حل کړي. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه لیکلي، له پاکستانه د دوستۍ تمه وخت ضایع کول دي. فریدون فراهی لیکلي، په ایران کې افغان کډوال زیات ځورول کیږي، په کار ده د دې ستونزې مخه ونیول سي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په څمکني ولسوالۍ کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل سو.
دا وستا سوزنی اسمسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافه وځي واورئ، چې ادرس یې دی azadiradio.com. او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتنوی انډیپندنت ورسپانه په کندوز کې د جګړو او پر ولسی خلکو د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکي. بی بی مریم په امام صاحب کې په خپل کور کې غوا لوشل چې کور ته نږدې دی، توپ یو مرمۍ ولګېده. دا وایي سمدستي خپل شپږ اولادونه راټول کړل او امن ځای ته ودانګل. بی بی مریم انډیپندنت ته ویلي، وینه شکرای چې له ځان سره کوم شی واخلي، حتی ګرم خواړه هم د میز پر سر پرېښودل. د ورسپانې په وینا نوموړي له هغو په زرګونو کسانو سره یو ځای شوي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. انډیپندنت لیکي، یو شمېر بې ځایه شوو په کندوز ښار کې خپل خپلوانو ته پناه وروړي، یو شمېر په خیمو کې اوسي او ډېر نور له دې ولایته وتلي دي. په امام صاحب او چارداره کې د خصوصي روغتیايي کلینیکونو ډاکترانو د ورسپانې ته ویلي چې زخت زیات ټپیان چې په مرمیو لګېدلي یا د نورو مهماتو د چاودېدو له امله ژوبل شوي وو، د دوی کلینیکونو ته ورغلي دي. یو ډاکټر د خپل نوم نه ښودلو په شرط انډیپندنت ته ویلي چې د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول په وینو لړلي کلیوال ورغلي وو چې ځینې یې نه شوی کېدی وژغورل شي. یو بل ډاکټر هم چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، د ورځپاڼې ته ویلي چې حتی د وسلوالو طالبانو درملنه هم کړې او زیاتوي چې د ملکي تلفاتو شمیر له هغه څه زیات دی چې تر اوسه یادونه شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي، بهرنیو وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله له اوږدې مودې راهیسې د ځان لپاره د ثقل په مرکز بدله کړې چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې یو شمېر دغو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی. خو د کندز یو امنیتي چارواکي ویلي، په دې اړه چې د دې ولایت په جګړو کې به داعش ډله ښکېلوي کوم شواهد نه دي موندلي، خو خبرداری ورکوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه به ډېره اوږده او سخته وي که امریکایي جت او بی پیلوټه الوتکې یې ملاتړ ونه کړي. د دغه چارواکي په وینا، په دغو وسلو چې د دوی په لاس کې دي، دغه جګړه مخته نشي وړلی. امریکایي سان انتونیو اکسپرس ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي، ساحلي ګارد په افغانستان کې له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته بالاخره له دې هېواده خپلې وروستۍ څارونکې ډلې چې له پوځ سره یې بېرته امریکا ته د کارګو په استولو کې مرسته کوله، بېرته خپل هېواد ته ستنې کړې. د ساحلي ګارد دغه 15 کسیزه ډله به د دوشنبې په ورځ د نورفولک نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د ورځپاڼې په وینا، متحدو ایالتونو ته د دغې کوچنۍ څارونکې ډلې بېرته ستنېدل د دې یوه نښه ده چې امریکا تر څه حده په افغانستان کې خپل حضور کموي. ورسپانه د امریکایي پوزي سټيفن ټامسن خبره راخسته چې ویلي دي د دوی ماموریت دا و چې د یقیني کړی چې افغانستان د امریکایي عسکرو په وتلو کې ځنډ را نشي. د ریډ په نامه دغې ډلې د افغانستان په جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې د ائتلافي ځواکونو د حضور په کمیدو کې مستقیمه مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغه څپو هر ورځ د ماشام تر اوبه جو ورسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوښست. په پاکستان کې کار په هانټینګر کوي چې حکومت دې د هغې سرخلوته کې د نسکوري دوه مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماټانو وژل سول. زبیح الله شفق له پېښوره.
د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت دې په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستانی پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوري ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ د پاکستاني پوځ یوه MI-11 ډوله هلیکاپټره چې د دې هیواد د ګلګت بلتستان تر غرنۍ سیمې ته ډیپلوماتان لېږدول ولوېده چې په نتیجه کې یوه کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په وژل شو کې په پاکستان کې د ناروی او فلپین سفیران او همداراز د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو مېرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15% برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پېښه به له دغو هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترینګلې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ناڅاپي حادثه وه او ښایي پر خپل منځي اړیکو بس اغېز ونه خندي.
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده حادثه چې یو ځای ملک یو شي نو هغه باندې افسوس کېدای شي، هغه باندې تکلیف زغم کېدای شي. او دې د لاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته، دې کې تخریب کاری نه ده شوې.
د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپټر هغه مهال رولویدا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دیش ډیپلوماتان د سکی لپاره د نوو جوړو شوو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که څه هم له یوې خوا پاکستاني وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه چرولکه دوی ویشته او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د پاکستان جګپوري دولتي مقامات د دوی دا اداره دوی وایي چې دغه چرولکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له تر هغه سره هیڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د دغه پیښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یو لسته وړاندې کړي.
تحقیق به خامخا کېږي، دا به ځکه کېږي چې په دې کې چې نه صرف پاکستان خپل کسان مړه دي بلکې غیر ملکیان مړه دي، نو د دې تحقیق به خامخا کېږي. او دا په کار دا چې د دې ستمو انګریزي کې ایواش وایو ایواش نه بلکې باقاعده تحقیق وشي او هغه به چې خلکو ته خبر راځي نو داسې څوک تر هغه ګمان لري چې ریاست بدا پک کرے شکو نا ابھی کی دار ملکیان اور سفیران انوال بھی ریاست بدا نشی پٹے ودے
پونل تر کې د غلوې د هلیکوپټر ټول مړی او ټپیان په یوې پوزي له تک اسلام آباد تر لیک دول شوی چې ټپیان د محل د خار په بیلا بیل روختونه کې تر درمل نه لاندې دي او د وژل شو ډیپلوماټانو د جسدونو د پیژندل لپاره د دې هیوادونو په لاوی اسلام آباد تر رسیدلی او خاینن یا سبب د جسدونو خپل هیوادونو ته واستول شي.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی. میرمن مرکل دا خبره په داسر کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلافات پر ځای پاتې دي. احمد تکال او نور تفصیل.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلوو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د تک اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همدارس د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتیدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Da wai ze de Russie aw Germany termains de ariko pa yostunzman parao ke Moskau taraglem zaka de dohme nariwali jagre de paitrasi do de awiye me kalize pa munasabat mata muhima wache lawalas mashr Putin sara yaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه بل موجود ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکې چې یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامینځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Ле хеча патана да че де Русия ау Джермани арики па Украин ке даравану халату па арзавана ке де таупир ла кабала ос па его стунзман халат ке де. د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د 70مې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي وو. پوتین او مرکل لکتنی مخ که پا مسکو که ده نمرو که سپاهی پا نم ده جورشوی چلی مخی تا ده گلانو گره که خوده.
دو اونیس پروگرامونه پا هم ده خبرونی که وریده لسید لو بلا میدانه او ده گوری آچار خود رقه مخ که سید کمال شا عرف ده افغانستان سیمی او نری ده مهم و خبرونو سرخطو نبرندی کوی.
د غور امنیت چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیر ورځ ناوخته د ولایت پر چهارسدې ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخت پورې جریان درلود. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. په کابل کې پرون ناوخته یو ځان وژونکي برید درې کسان وژل او لږ تر لږه 14 نورې ټپیان کړل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد موظف کړی چې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. مراکش وایي یوه اپ 14 ډوله الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد د ایتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندۍ تر وشتل کېدو وروسته ورکه سوې ده. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي ښارګوټي کوما نوفي کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه ریټینګ شوی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبل میدان د ورزشی خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د دېونه سپورتي مطالب چې ما یوسف زدران تاسو ته انتخاب کړی ستاسو د خوخي وړ وګرځي. په دې خبرونه کې بنگلاديش ته د والیبال د ملي ټیم له سفره خبرېږي. په کونړ کې د کرکټ د وضعیت په اړه هم راپور لرو او له دې به هم خبر شي چې افغان تکواندو کاران په دې ورځو کې په څه بوخت دي. د دې مطالب لوریدو مخکې هم سپورتي خبرونه لرو چې نجیب زمان چمتو کړی دي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل له هغه ازموینو څخه چې سمو د مخ کې لا 30 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل سیوي 15 پټ لوبغاړي انتخاب شوه. کرکټ بورډ هڅه کوي له هم دی لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو وېشل سیوي دي. شغلی هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 کلونو غوره ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبیږي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړې کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې سي. شاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې دوه ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کشتګرانو د انتخاب لپاره ل دوه میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړول په هدف دوه ورځنی مسابقې پیل کړي دي. د بدني روزنې د اتاتو اماریکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي رادیو ته ویل دغه مسابقې به د لسو ځوانانو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون د دریو کټګوریو ځوانانو نوي ځوانانو لویانو ترمنځ جوړې سي. ښاغلي مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به دیرش لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب سي.
د سپورت مهم خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. د دېونی د سپورت مطالب راخلو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مرکزی اسیا هیوادونو په سیالیو کې چې په بنگلاديش کې ترسره کیږي ګډون کوي. مخکې له دې چې دا ټیم لوبي وګټي په کابل کې د چارواکو لخوا د والیبال د ملي ټیم غړي وستایل شول. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د هیواد د والیبال ملي ټیم په مهمو آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. د والیبال فدراسیون بدني روزنې ملي اولمپیک او د ملي امنیت 23 ریاست له دې سفر مخکې د والیبال ملي ټیم غړي په یو غونډه کې په توفو وستایل او راتلونکي سفر ته د تیاری معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی وایي په دې سیالیو کې د آسیا د مرکزی زون اته هیوادونه بنگلاديش، مالدیف، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان او افغانستان ګډون کوي چې د رواني میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي. ښاغلی پوپلزی وایي د افغانستان والیبال ملي ټیم د دې سیالیو لپاره ښې تیاری نیولې او د لوبغاړو هڅې د درناوی وړ دي.
نن چې زموږ ورزشکارانو درې میاشتنی زحمت ایستلی، تمرین یې کړی او خولې یې توی کړي، دا د پټولو وړ او په دې معنی نه ده چې که تاسې مډال راوړئ تشویقېږي. دا د نن له سفر مخکې تاسو تشویق او هڅول سوئ. دا لاره چې که څوک مډال راوړي په اوږو یې کښېنو باید بدله سي، ځکه د هر کس زحمت باید ځای ولري او باید مخکې له مخکې ورڅخه مننه وسی.
د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان ټیم به د مئی د میاشتې په 14 نیټه د سیالیو د کوربه هیواد بنگلاديش په لوري وخوځیږي. له دې سره د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې سره یې د یو غوره ټیم په ټاکلو کار کړی او هیله لري چې افغان ټیم له سیالیو ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسینی رسنیو ته وویل د دواړو ادارو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزې حل شوي او د لوبغاړو ستونزو د حل او تشویق لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د ورزش اداره په یوازې ډول نسی کولای 450 فدراسیونونو ته پاملرنه وکړي او یا یې درد دوا کړي. د ملي اولمپیک کمیټه او د افغانستان د ورزش اداره یو بل سره لازم او ملزوم دي، ځکه که د بدني تربیت اداره پالیسی جوړونکې ده نو د اولمپیک کمیټه یې تطبیقوونکې.
له دې سره د ملي امنیت د 23 ریاست چارواکو چې د لوبغاړو د هڅونې او تشویق لپاره یې دا غونډه جوړه کړې وه وویل د دواړو ادارو ترمنځ د ستونزو د حل خبر د لوبغاړو لپاره ښه زیری دی او لوبغاړي به د ګډ کار څخه ښې ګټې واخلي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په داسې حال کې د لوړ مورال سره د نورو سیالیو په لور ځي چې په تیرو څو کلونو کې د بدني روزنې د ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ د اختلافاتو له امله د ورزش دا رشته هم اغېزمنده شوې وه.
مونږ ګټونکي یو
انشاءالله. سید احمد سیار رحماني یم، د افغانستان ملي ټیم کپتان. انشاءالله بالکل آماده یو، الکان ټول آماده دي او مونږ ترنران ډیر زحمت وباسل.
ملي ټیم غړی مونږ د درې میاشتې کې چې آمادګي نیولې ده د مرکزی اسیا مسابقو ته، مونږ ډېر زحمت بسلی دی نو خدای مهربان ده چې یو ښه تصور به لاسته راوړو.
له کابله د کونړ په لوریزو، که څه هم د کونړ څخه ډېر کله د جګړو راپورونه لرو خو د پسرلي په دې موسم کې هلته په زړه پورې د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. د سیمې څخه زموږ خبریال وایي په دې سیالیو کې 38 ټیمونو برخه اخیستې وه. زموږ همکار روحلا انوري د دې لوبو او هلته د کرکټ د وضعیت په اړه دا راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پوخا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
تاسو د نزینه ول د چې شمشال د دم کې لوبډله په دې کامیاب شول. شمشال لوبډله د ماته ورک تاسو ول چې ټول دوړي وي ګردونه په دې میدان کې زمنګ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده. څو ورځې وړاندې سرویم کړل خو غوښتنه هم ته ده چې باید کونړ ته د چمن د پاره قاطع تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام گل احمد زی چې لنګرهار څخه د کرکټ جوړ شو سیالي وتراغلی وو د غوړه لوبغاړو نمونه داسې بیان کړل.
زه بادام احمد زی یم او د جلال آباد د لوبندري په اړه همدارنګ د کمنټري د بارغه غلی یم. په دغه کې زیات منډي بزل حدی همدارنګ شیر الله شیر وو چې ډېر وکټ یې اخیستې د بالینګ برخه کې. نو خپل او بزل کورې سیالي وي او نن ورځ د پاینل موږ ډېر خوند واخیست. نو کې ودا نو کو چې مینوالو ډېر د غلوباړي په دغه حالت کې تشویق کړل. نو کې چیرې میدان د ګراس یو څه مشکلات لري، د ګراس مشکلات یو ورچی افغانستان کې به یو خپل یو بزرګوري میدان هم دغه وي چې ټول لوګوالي باندې د پکې د دغه لار نه نېشنل یا ملي ټیم د لار پیدا کوي ان شاء الله.
د اریانا په هونتون د حقوق پونزي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینوالو ته ویل د سیالي او تر سره کولو سره خلکو ته د پوهي او روري پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د خبرونې پای ته رسیدونکو خو په تلو تلو کوم له دې خبروم چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روسیې ته تللی. د دې سفر د اهمیت په اړه مو د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال باور هوتک سره خبرې کړې دي. هغه وایي
دا جهانی مسابقات او البته په ماسکاو کې پلاره چول شوې دي. په دغه مسابقاتو کې به د افغانستان ورزشکاران ګډون کوي. موږ وړو نه غوړو په خاطر د ریو د 2014 چې په برازیل کې پلاره چول کیږي. موږ ته اهمیت د تیکواندو د فدراسیون ورزشکاران ډیر زیات لري او 2014 کې صرف تیکواندو فدراسیون ته امید کیږي باید د تیکواندو ورزشکاران په مختلفو رویدادو کې ګډون وکړي ترڅو 2014 کال چې اولمپیک په پلاره چول کیږي په برازیل کې موږ تجربه کار ورزشکار ورته ولرو.
او ډیره زیات مهرباني امدا سفر چې روسیې ته شوی په دې کې څو افغان لوبغاړي برخه اخلي او بل اخره کچېری خې سیالي وکړي څه شتلار پیدا کوي. دسي د اولمپیک 2018 لپاره دا سیالي دي کنه درجه بندي لپاره دي.
دا به ډیره غټه تجربه ورزشکارانو ته وسیږي. په دغه مسابقات کې شلو ورزشکارانو کم زیات ګډون کړی دا. البته په دې سیالي کې به د تیکواندو ورزشکارانو ته یو ښه تجربه وی چې په 2018 کې موږ په حدود 12 مسابقو خارجي تیکواندو فدراسیون ته پلاره واچو ترڅو غوی د کاست د تجربې د پاره ترڅو خامدګي د برازیل مسابقو ته ولري.
دا سفر روسیې ته دی. سیالي یواز د روسیې سره دي کنو ریوادونه مې شنه.
نه دا جهان دي مختلف ریوادونه په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او تنه روسیا نه ده د کې ډیر ریوادونه ګډون کوي.
درن اوردونکو ډیره مننه چې زمنګ سره وای. زمنګ د سپورتي خبرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې موزه یوسف زدران په خدای سپارم. د خدای پامان.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو. موږ حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو. فکر
چې آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
اچار اچار اچار
د چشیا اچار
د ګوریا اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
غوری دونکو سلام. په خو خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نه کړل. خو په وسنی کې هیڅ د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار اعلان نه دی کړی او هغه د چا خبره ابي ټوله بي. د خبرونه په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي. کو ورته مو نه خندل نو خو بجاړی.
او ورس پاستا پاستا خبرونه واوري.
افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي د خبرونو تفصیل افغانستان د خپل نوی دریم پیدا شوی زوی نوم پاکستان کې خود بی خبر آژانس خبر را کوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریم یې پاکستان کې خود خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده افغانستان چې اوس مهال په خپل کلي کې بزګري کوي ویل چې که یې څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کیدی ځکه چې جاپانی مالونه یې ډیر خوښ دي هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې عمله په زوی نوم کیښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي همدارنګه افغانستان وایي که یې لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبی وي دیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په څو کلیو کې په څو تنه ډیراني ماشومانو تر څیړنو وروسته معلومه شوې ده چې په ډیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په ډیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسیږي او همدا علت دی چې د کلیو ډیراني ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څیړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي او روستی خبر دا چه نگدی دا چه دا جوبان ایگی او شادیان پا خبرو راشی لجوبان پر رسیدلی خبر کی ویل شوی دی چه دا جوبان ایگی او شادیان دا اوخیاری لعمل نه بلکه للوگی لعمل حسه کوی چه دیر جن خبری زدکی او لخلکو خوارو واری خبر زیاتوی چه ایگی او شادیان دا لوگی لمجبوریتا پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پښه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایږي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او با وای چې ډوډۍ راواچوي چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي خبرونه خلاص شول
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي لکه داسې
ټول تیار یی
تیار یاستو
د څه لپاره صاحب
قصابۍ ته د تللو لپاره
قصابۍ ته د تللو لپاره
او د عملی تجربې لپاره مو بیایي چې د اناتومي پاک له هلته عملي معلومات راکړي
څنګه سو پوه سو کنه
او پوس شوی دی زوړندې کو او کمداسې په مځکه کېدو
همدلته په ځمکه ښه دی یوازې دغه خېټه څیره کړه
ښه
ګوره شاګردانو، دا کوم علل سوی خوسی چې وینئ دا د اناټومي یو مکمل مثال. تاسې وګورئ دې خاطر نږدې سه لکه تا ته وایم دغه سر دی، ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده، بیا د سینې قفس شروع کیږي، دغه ځای قفس دی، بیا دغه ځای
ګورئ
ور ودرېږه، پوښتې ته نه رسېدلی، دغه ګوره دغه ځای، دغه ګېډه ده، ورپسې لګن خاصره او پښې دي. څوک ویلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي؟
زه یې وایم استاذه.
ووایه
صاحب، انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی، بل توپیر یې دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري.
آفرین، نعم خدا ځوانه، ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام شو.
دغه دی، خېټه یې څیرې شوه.
مننه استاذه، ټول رانږدې
شئ.
دغه نجلۍ تا ته وایم رانږدې شه. اسکلیټ خو مو ولیده، اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم.
خو استاذه،
دغه یې جګر دی او دغه یې ششونه دي.
خو استاذه،
دغه یې زړه دی، ودلیده انجلۍ ستا پام چیرې دی؟ دلته وګوره، دغه څه شی دی؟ دغه زړه دی.
دغه زړه دی،
نام خدا. او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي. دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته.
کوم توپیر استاذه؟
خو نو زه ولې ووایم؟ څوک یې راته وایي؟ تاسې باید راته ووایي.
صاحب، څه به یې درته ووایم؟
ووایه، ووایه نام خدا.
صاحب، انسان معده لري او حیوانات لري.
آفرین، پلار خو به قصاب نه وي؟
دی صاحب.
چه دی؟ نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه.
ښه صاحب، ګورئ دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې وینه سي تورې دی، چې وخوړل سي د سترګو دید زیاتوي. پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي.
ته رښتیا وایې؟ څاروی له حلال شوی نه وي چې توره بیا وخته خرڅ شوی وي، لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی.
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی، دې خلکو ته یې رایه ورکوله؟
هلکه، سیاست بند، دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست.
ښه
صاحب، وبخه،
ادامه ورکه.
ښه صاحب، دغه یې بټوټی دی او استاذه دغه یې څه شی دی؟
دغه یې لګن خاصره ده
استاذه. دې ته مونږ کمچه وایو، غوښه یې ډېره خوږه ده.
پوهیږم پوهیږم قصابه، خو په طبي اصطلاح کې لګن خاصره ورته وایي.
استاده، د زړه بطنونه او دالیزونه دې راونه ښودل.
سمه ده، سمه ده. چاره واکه؟
دغه ده استاذه، وخت
ده، دروخت
ته درونی سالکه.
خا،
الله اکبر. خا، ورته وګورئ،
دغه
ده، ګوره دغه ښی دالیز دی.
ښه،
او دغه هم چپ دالیز. ګوره دا دا وبلده، او دغه بطن دی، او دغه هم چپ بطن دی.
خو استاذه،
وینه له دې خوا راځي دې خوا ته ځي، او د دې خوا راځي دې خوا ته ځي.
پوښ استاذه، پوښ.
له کومه ځای راځي؟
له رګونو نه راځي او په رګونو کې ځي. پوه شوې؟ د نن ورځې لپاره همدومره تجربه بس ده، بله ورځ بیا د هډوکو، کوپړۍ، مغز او نورو تجربې درته وښیم، کله پروشۍ ته مو بیایم.
استاذه، بل درته مه ورسره راځه، دا هر څه به زور وښیم.
مننه، خو زه یې د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم. پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري. وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه.
دا خیر دی، څومره څومره غوښه درته وتلم؟
د څه لپاره غوښه راته تلې؟
د دې دپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي غوښه نه اخلي، نو مجبور یې چې تاسې یې واخلئ. هلته به په سم کې بیا نورې تجربې هم پرې وکړئ.
دا
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کې و عبد الله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کلموږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
شران دی ما جوڑ کڑی ما جوڑ کڑے دا مہرا مذہب سدے سو رسم
کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسد آباد کې آزادی رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.